سلامونه ستړي مشي. کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې. په کابل کې د روسیې د سفارت دوه کارکوونکي نن د سفارت ودانۍ ته څېرمه په یو چاودنې کې وژل شوي دي. د دې خبرې جزئیات به درته په راپور او مرکه کې ولرو. نور روسي او مهم مطالب هم درته لرو، خو پیل به په خبرونو وکړو. د روسیې د سفارت دوه کارکوونکي نن په هغه حمله کې ووژل شول چې په کابل کې د روسیې د سفارت مخې ته وشوه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دا خبر تایید کړی دی. له دې مخکې د روسیې دولتي خبری آژانس رینا نووستی راپور کړی و چې د روسیې د سفارت یو ډیپلوماټ او یو ګارد په یو چاودنې کې چې ظاهرا یو انتحاري حمله وه ټپیان شوي دي. د کابل د امنیت قوماندانۍ ویاند خالد صدران په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته وویل چې د روسیې د سفارت مخې ته یو انتحاري بریدګر غوښتل چې د خلکو په ګڼګوڼه کې خپل بمونه والزوي، خو د ښاغلي زدران په وینا خپل هدف ته له رسیدو مخکې د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا په نښه شو. د کونړ د نورګل وسالۍ په مزار درې سیمه کې زلزلې د یوې کورنۍ اتو غړو ته مرګشوب لاړولې او په دې او نورو سیمو کې ګڼه کورونه ړنګ کړي دي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوي نجیب الله حنیف نن سهار ازادۍ راډیو ته وویل چې تېره شپه نږدې 2:30 بجې د کونړ زیاتې سیمې زلزلې وخزولې چې په یاد زلزله کې تر اوسه ورته د ګڼو کورونو د ویجاړېدو او د اتو کسانو د مرګشوب لې رسېدو خبرونه را رسېدلې دي. ښاغلی حنیف تکړه چې خایې د پیښې تلفات نور هم زیات شي، ځکه زلزله د دفو وینا سخت وه او د کونړ لری پرتو او غرنۍ سیمو معلومات ترلاسه کول وخت اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی په افغانستان کې د خلکو د ملاتړ لپاره د کاناډا د دوامداره مرستې ستاینه کړې او په یو ټویټ کې ویلي چې د کاناډا په څیر د بسپنه ورکوونکو د مرستو پر مټ په افغانستان کې لڅ د باندې 21 میلیونو خلکو سره چې په اقتصادي ستونزو کې راګیر وو او په دې هیواد کې د چاپیریالي غمیزو او کړکیچونو له قربانیو سره اغیزمنه مرسته کړې ده. ډبلیو ایف پی نه دی ویلي چې کاناډا له دې پروګرام سره تر اوسه څومره مرسته کړې، خو له دې مخکې د دې هیواد نوم د امریکا، برېټانیا او اروپای ټولنې په ګډون د لویو بسپنه ورکوونکو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو په کتار کې یاد کړی و. تمه ده چې د برېټانیا نوی صدراعظم یا صدراعظمه سبا د سپتمبر په شپږمه په کار پیل وکړي. تر اوسه څرګنده نه ده چې د بهرنیو چارو اوسنی وزیر لسټرس به د صدراعظمۍ په توګه غوره شي که د خزانې پخوانی وزیر ریشی سوناک. د برېټانیا مخکینی صدراعظم بورس جانسون د جولای په 8 خپله استعفا اعلان کړه. اوس په برېټانیا کې عمومي ټاکنې په پام کې نه دي، خو د محافظه کار ګوند 1,600 غړي چې جانسون هم غړی دی د دغه هیواد د راتلونکي صدراعظم په اړه پریکړه کوي. او ایران د بهای اتباو په وړاندې د ځپونکو اقداماتو د زیاتوالي په ترڅ کې د دې فرقې 12 پیروان چې تهران په ارتداد او له اسرائیل سره د اړیکو په لرلو تورن کړی دي نیولې دي. د ایران دولتي رسنیو پرون ویل د کسان د مازندران ولایت په مختلفو سیمو کې نیول شوې دي. په دې سیمه کې د اگست په 13 هم د دې فرقې چې په ایران کې یو غیر اسلامي لوی اقلیت ګڼل کېږي 14 غړي نیول شوي وو. بهیان چې شمیر په ایران کې شاوخوا 3 لک کسانو ته رسیدي او په نړۍ کې شاوخوا 15 میلیونه پیروان لري وای، دوی په ایران کې چې اساسي قانوني د دوی مذهب په رسمیت نه دی پیژندلې په منظم ډول زورول کیږي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د کابل په نننۍ چاودنه کې چې د روسیې سفارت ته څیرمه شوې ده، د دې سفارت 2 تنه کارکوونکي پکې وژل شوي دي.
نن غرمه مهال شاوخوا 11 بجې د کابل ښار اومې حوزې اړوند د روسیې سفارت سره نږدې یو ځانمرګي بریدګر چې غوښتل یې دالته په ګڼه ګوڼه کې ځان ته چاودنه ورکړي. خو
د دې پیښې په اړه درته روسي جزئیات په خبرونه کې لرو. په کونړ کې د زلزلې لامل خلکو ته مرګ ژوبل اوښتی ده.
اوس پورې په نورګل کې 6 نفر شهیدان لرو، 9 نفر زخمیان او تر 30 پورې کورونه زیانمن شوي دي.
په غزنی کې د فرهنګي فعالیتونو د ډېرېدو غوښتنه د فرهنګ پالو لخوا
په دې کار سره به د مرکز او ولسوالیو د فرهنګیانو ترمنځ د اړیکو، ارتباطاتو او تجربو د تبادلې یو نوی باب پرانستل سي.
نور مطالب هم درته لرو، زموږ ملتیا وکړئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي په دې خبرونه کې مو زه فریده سیال کوربنه یم. تر روسیې د سفارت دوه کارکوونکي نن په هغه حمله کې وژل شوي چې په کابل کې د روسیې د سفارت مخې ته وشوه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دا خبره تایید کړې ده. له دې وخت کې د روسیې دولتي خبري اژانس ریا نوویستي راپور کړی و چې د روسیې د سفارت یو ډیپلوماټ او یو ګارد په یو چاودنې کې چې ظاهراً یو انتحاري حمله وه ټپیان شوي دي. د دې پیښې جزئیات زموږ همکار همین هیواد راکوي. همین صاحب ستړی مشي، په خیر راغلی.
مننه. سلام تاسو او ټولو درنو اوریدونکو ته. نن ورځ په کابل کې د روسیې سفارت مخ ته په چاودنه کې وروستي جزئیات چې د طالبانو حکومت امنی قمندانۍ له موږ سره شریک کړي دا دي چې په دې برید کې څلور ملکي افغانان او دوه د روسیې سفارت کارکوونکي وژل شوي دي. له پیښې سمدستي وروسته د طالبانو حکومت د کابل امنی قمندانۍ د یو ملکي کس ته ټپي کېدو خبر ورکړی و، خو وروسته دا تلفات ډېر شول. خالد زدران په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په کابل کې د روسیې سفارت سره د چاودنې له امله زموږ څلور تنه هېوادوال همداشان دوه تنه د روسیې سفارت کارمندان وژل شوي او د دې تر څنګ یو شمېر افغانان زخمیان شوي. زنمرګي بریدګر وار له مخه د امنیتي ځواکونو لخوا په نښه شوی و او له امله یې چاودنه رامنځته شوې وه.
ښاغلی زدران وویل چې امنیتي کسان یې ساحې ته رسېدلي او د پیښې په اړه یې څېړنې پیل کړي دي، خو هغه عیني شاهدان چې د ویزو د اخیستلو لپاره د روسیې سفارت ته ورغلي وو د ډیرو تلفاتو خبره کوي. دو عیني شاهدانو فردوس او داریوش ازادي راډیو ته وویل
تعداد ډېر وو. ټولې جامې د انسانانو په غوښه کړې وې. ډېره زړه بوکنوونکې صحنه وه. تر څو چې مې ټیکسي نیوله شپږ امبولانسونه مې ولیدل چې له ټپیانو ډک شول او زه خپله هم روغتون ته راغلم. هغه شیبه چې چاودنه وشوه په ځان پوه نه شو ټول وغورځېدل. د ټپیانو او شهیدانو شمېر ډېر وو. تقریبا شل امبولانسونه مې ولیدل چې خلک انتقالول.
رویټرز او اسوسییټډ پریس خبري اژانسونو هم د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له قوله لیکلي چې په کابل کې د روسیې سفارت دوه کارکوونکي نن سفارت ودانۍ ته څیرمه په یو چاودنه کې وژل شوي. تر اوسه معلومه نه ده چې دا برید چا او کومې ډلې کړی دی. چاودنه په کابل کې د روسیې د سفارت مخ ته په داسې حال کې شوې چې خلک د ویزو د اخیستو لپاره په لیکه کې ولاړ وو او د دې احتمال هم شته چې د دې پیښې تلفات وروسته ډېر شي.
ډېر زیاته مننه همایون صاحب چې روسي جزئیات مو راکړل. د روسیې د سفارت دوه تنه کارکوونکي نن په هغه حمله کې وژل شوي چې په کابل کې د روسیې د سفارت مخې ته وشوه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دا خبره تایید کړې ده. له دې مخکې د روسیې دولتي خبري اژانس ریا نوویستي راپور کړی و چې د روسیې د سفارت یو ډیپلوماټ او یو ګارد په یو چاودنه کې چې ظاهراً یو انتحاري حمله وه ټپیان شوي دي. دا موضوع د سیاسي چارو له شنونکي فاروق فردا سره بوچه همدا شبر سره پلیکه ده. فردا صاحب ستړی مشي، په خیر راغلی. په پیل کې کرته دا وای شي د دې پیښې په وړاندې به د روسیې سمدستي احتمالي خبرګون سوي.
تاسو پوهیږئ چې روسیا او طالبان له 2014 کال نه راپدې خو سره دوستی او انډیوالي لري. سوزلي جلسې هم په روسیا کې دایر شو. اوس نو له دې مسلې نه روسیا به فکر نه کوم چې د یو نظامی حمله د پاره تیاری ولري. روسیا یا به داسې وکړي چې په دې اعلامیه په خبرولو سره په دې مسله اکتفا وکړي او یو خبرداری ورکړي هم طالبانو ته او هم د تروریستي ډلو حامیانو ته. او ځینې کړی بیا وایي چې روسیا به ممکن حاضر وي چې نظامی حمله وکړي. زه به له دې خبرې سره زیات توافق ونه شم کولای، ځکه چې روسیه اول افغانستان سوریه نه ده چې روسیه ورباندې حمله وکړي. او په سوریه کې روسیه حایل هیوادونه نه درلودل لکه افغانستان غوندې، چې دلته حایل هیوادونه لکه تاجکستان او ټول آسیایي میانه د افغانستان سره نږدې دي. روسیه به دا جرأت ونه کړي چې په افغانستان باندې نظامی حمله وکړي. او له بل پلوه روسیه په افغانستان باندې د حملې یو تاریخي درس هم لري چې ممکن هغه هیر نه کړي. ولې د اوس لپاره ولیدل شي چې روسیه د دغه اعلامیه په خبرولو سره بسنده کوي او یا پر طالبانو فشار راولي چې د تروریستي ډلو مخه ونیسي، ځکه چې داسې انګیرنې هم شته چې روسیه او طالبان باید ښه مناسبات ونه لري، ځکه چې د روسیې نظامی حمله به د بین المللي خبرګون سره هم مخامخ شي او روسیه په دې خبره پوهیږي. کپوی نشی نو دا به بل رقم اقلی وی.
فردا سر تاسو یادونه وکړه چې امکان نشته چې روسیه لکه د سوریه په څیر باندې په افغانستان باندې یو نظامی حمله وکړي او دوی د تیر نه هم یو تجربه لري. آیا د دې امکان شته چې روسیه اوس مهال د کوم سفارت چې دلته خلاص دا وتړي؟
سفارت خو نشی تړلی ځکه چې دغه ډیپلوماټیک اړیکې د طالبانو او د روسیې ترمنځ شته. په افغانستان په روسیا کې هم د طالبانو سفارت فعال دی، ولی روسیه په افغانستان کې د نظامی حملې لپاره آدرس نه لري. کوم آدرس باندې حمله کوي که په هر ځای د روسیې لپاره هدف دا خو بیا تروریستي عمل دی، او د سفارت تړل د ډیپلوماټیکو مناسباتو تړل دی. طالبان په اوس مهال کې له روسیې او چین او پاکستان او ایران نه بل آدرس د بین المللي اړیکو کې نه لري. روسیه هم پر طالبانو باندې حساب کوي.
فردا صاحب تاسو په خبرو کې یادونه وکړه چې داسې انګیرل کیږي چې باید د طالبانو اړیکې د روسیې سره یو څه خړې پړې شي. علت څه ده؟
ځکه چې طالبان او روسیه سره لمخنه دوستی لرله، او روسیه د طالبانو له اوږې نه د اشرف غنی په حکومت باندې ښې کلکې ډزې وکړې. د خارجانو د وتلو مسأله د لومړي ځل لپاره د کرزي له خولې نه په روسیه کې پورته شوه، او دا خبره هم وشاربل شوه، او تر دې حده پورې چې بیا خارجان هم ووتل. روسیه او طالبان یو له بل سره ښه مناسبات لري. روسیا د طالبانو لپاره د بین المللي استیجونو کې د راوتلو ډیره ښه وسیله وه، او روسیا وکولی شو چې له طالبانو نه د بهرنیانو پر ضد ښه استفاده وکړي. دغه دلایلو چې روسیا او طالبان سره نږدې کړل. اوس دا خبره د طالبانو او د روسیې د خرابو د مناسباتو د خرابولو لپاره ځکه پرمخ وړل کیږي چې بین المللي ټولنه غواړي چې روسیا ته یو درس ورکړي. هغه طالبان چې تاسو ورباندې حساب کوئ نن له تاسو سره نشته، او د روسیې انزوا کول د طالبانو سره په دوستۍ کې دا هم د روسیې د رقیبانو لپاره یو پرمختګ دی.
فردا صاحب، روسیې تل ویلي چې په افغانستان کې څو زره بهرني جنګیالي دي، او دا د منځنۍ اسیا هیوادونو ته چې روسیه اوس ورباندې نفوذ لري په دغه ساحه کې دا ګواښي. آیا دغه حمله ستاسو په نظر هم د ډلو په افغانستان کې ترسره کړې ده یا کومې بلې ډلې؟
روسیا پر دوو ټکو باندې همیشه اتکا کوي، کلوای یو زر او کلوای لس زره حزب تحریر او د داعش د خراسان ډلې د افغانستان په شمالي سیمو کې پیژندل شوي یا شمیرل شوي دي چې دا رقم نه دقیق دی او نه چا دا شمیره سنجولې ده. خو په هر حالت کې آسیا حزب تحریر نه یوازې د هیواد په شمالي برخه کې بلکې حتی په کابل او کابل پوهنتون کې هم شتون لري. روسیا له دې دواړو نه یادونه کوي، ولی زمال نظر حزب التحریر په ځانګړي توګه یعنی په خپل ذات کې د تروریستي عملونو سابقه نه لري. ولی دا چې د داعش خراسان ډله دا کار کړی وي تر اوسه پورې دوی دا خبره نه ده منلې. ممکن روسیه په دې خبره پوه شي چې په افغانستان کې د دوی اصلي دښمنان څوک دي.
فردا صاحب، دا هم راته په لنډو ټکو کې وایي چې له دې پیښې وروسته به د طالبانو او د روسیې روابط څنګه وي؟
خه، طالبان به په روسیې سره په خپل تعهداتو باندې ولاړ وي، ولی په افغانستان کې نه یوازې طالبان بلکې نور هیوادونو هم لاسوهنه کوي، او دا خبره روسیې ته هم جوته ده. روسیه په افغانستان کې پوهیږي چې په کومو ټکو باندې اتکا وکړي او څه آدرسونو سره مشخصې خبرې ولري. ولیدل شي چې مناسبات څه رقم کېږي، ولی په عمومي صورت سره د طالبان دا هیله لري چې روسیې سره مناسبات خرابه کړي، او د روسیې دپاره هم دا ممکنه نه ده چې له طالبانو سره څورته وایي دښمنی وکړي. ځکه چې که روسیا له طالبانو لرې ده، نو آسیایي معنی چې د روسیې مقناطیسي ساحه ده د طالبانو سره نږدې اړیکو کې ده، او په هغو هیوادونو کې خرابي مستقیما په روسیې پورې تاثیر لري.
ډېره زیاته مننه د سیاسي چارو شړونکی فاروق فرداو چې د روسیې په سفارت کې روسي جزئیات راکول. مننه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په څلورو ختیځو ولایتونو کې د تیرې شپې زلزلې په لسګونه کورونه ړنګ کړي او له شپېتو زیاتو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
پا په ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې چارواکي وایي د تیر شپې زلزلې چې د ریختر په حساب زور 15.3 خودل شوی، لږ تر لږه 150 تنو ته مرګ ژوبل اړولې ده. په کونړ کې د بیړنیو پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې کارکونکي احسان الله د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د نورګل څوکۍ او نارنګ ولسوالۍ کې زلزلې شپږ تنه وژلي او نهه ټپیان کړي دي.
اوس پورې په نورګل کې شپږ نفر شهیدان لرو، نهه نفر زخمیان او تر څلوېښتو پورې کورونه زیانمن شوي دي. په نورګل ولسوالۍ کې 12 کورونه په څوکۍ ولسوالۍ کې او 9 کور په نارنګ ولسوالۍ کې زیانمن شوي دي.
د نورګل ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی شهزاده سادات وایي د مزار درې بیلابیلې برخې زلزلې ځپلې دي.
د نورګل ولسوالۍ د مزار دره کې سویل تنګي کې چې دي 4 نفر شهیدان شوي دي او 1 نفر په جوبګي کې شهید شوی دي او 1 نفر په شماش کې شهید شوی دي. په شماش کې چې دي زید مالی تلفات او خپل خلکو ته خوشپګ نفر شهیدان شوي دي، 9 نفر زخمیان دي.
بلخوا د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست ویان نقیب الله رحیمی ازادي راډیو ته وویل دوی ته 13 تنه ټپیان راوړل شوي چې څلی رشي د ننګرهار پوهنتون لیلیه محصلینو چې له زلزلې د ځان ژغورلو پر مهال یو بل سره ټکر شوي او پاتې شپږ تنه د جلال آباد ښاریان دي.
دغه 13 تنو ټپیانو څخه څلی رشتنه چې صحیح ټپیان وو تر درملنې وروسته خپل کورونو ته رخصت شوي او شپږ تنه بستر دي. په دغه شپږ تنو کې د یوې زنانا چې عمر یې تقریبا 15 کاله ده حالت د اندېښنې وړ ده او پاتې 15 نفرو حالت د اندېښنې وړ نه ده. د ننګرهار عامې روغتیا ریاست ټول روغتونونه د دغسې حالاتو لپاره پوره آمادګي لري.
د ننګرهار گاوند ولایت لغمان کې د والی وین قاری او مری رسنیو ته په لیږلي پیغام کې ویلي چې په ولایت کې زلزلې 2 تنه ټپیان کړي او 15 کورونو ته زیان اړولې ده. همداراز په نورستان کې هم چارواکي د 2 تنو ټپي کېدو او یو شمیر کورونو ته د زیان رسیدو خبره کوي. په څلورو ختیځو ولایتونو کې زلزله خلکو ته د سر او مال زیان په داسې حال کې اړوي چې په دې وروستیو کې زلزلې او سیلابونه زیات شوي چې په روان کال کې یې د ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان په ګډون یو شمیر نور ولایتونو کې ولسی وګړي سخت ځپلي او عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په هرات کې د جمعې ورځې د 14 په خبرګون کې وایي د نړۍ امنیت او سولې ته د متوجه ګواښونو پر وړاندې باید ټول هیوادونه مبارزه وکړي. د جمعې په ورځ د هرات په گازرګا جومات کې د ځانمرګي برید په پایله کې د طالب پلوي مجیب الرحمن انصاري په ګډون 6 تنه ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په هرات کې د جمعې ورځې له 14 وروسته له ترهګرۍ سره د ټولو هیوادونو په بې توپیره مبارزې ټینګار کړی. د هرات په گازرګاه کې د تیر جمعې ورځ د لمانځه پر مهال ځانمرګي برید وشو. د دې برید اصلي موخه طالب پلوی مولوي مجیب الرحمن انصاري وو، خو ورسره نږدې 40 نور لمونځ کوونکي چې د مولوي انصاري ورور هم پکې شامل وو ووژل شول. د ملګرو ملتونو امنیت شورا خپله اعلامیه کې دا پیښه د هغو بریدونو دوام بللی چې په افغانستان کې په جوماتونو، قومي او مذهبي لږکیو باندې کېږي او مسؤلیت یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له قوله د داعش خراسان څانګه مني. د ملګرو ملتونو امنیت شورا دا برید غندلی او زیاتوي د ترهګرۍ هر ډول پیښه پرته له دې چې انګېزې ته یې فکر وشي او د هر چا لخوا شوی وي جرم او د تبوجې وړ نه دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې د شورا د غړو هیوادونو له قوله لیکل شوی دوی د نړیوالو بشر دوستانه او نورو قوانینو په نظر کې نیولو سره سم د نړۍ امنیت او سولې ته د متوجي غوښونو پر وړاندې د ټولو هیوادونو لخوا د مبارزې پر اړتیا ټینګار کوي. امنیت شورا د دې ډول بریدونو د عاملینو د نیولو او محاکمه کولو غوښتنه کړې. که څه هم په مولوي انصاری د شوی ځانمرګي برید مسؤلیت چا نه دی منلی، خو طالبانو د داعش کار بللی او ویاندی ذبیح الله مجاهد یوه اعلامیه کې چې د جمعې په ماښام یې خپره کړې ولیکل. دوی مولوي انصاری ته له دې وړاندې د دې ډول برید په اړه خبر ورکړی و. د اعلامیه کې زیاته شوې وه تر څو چې په دې برخه کې په خپله علمای کرام هم لازم احتیاط ونه کړي د ورته بریدونو مخنیوی ستونزمن کار دی. مولوی مجیب انصاری د تیر جمهوری نظام سرسخت منتقد بلل کېده. هغه مودوړاندې په کابل کې د دینی عالمانو په نوم جوړ شوی غونډه کې وویل د طالبانو د اوسنی رژیم له مخالفانو باید سرونه پرې کړل شي. د هغه دا وینا په ټولنیزو رسنیو کې لپاره خبرګون سره مخ شوې وه. لکه چې طالبان واک ته رسیدلي د داعش ډلې له خونړۍ بریدونو سره مخ دي. بری بریدونو کې د طالب چارواکو په ګډون دینی عالمان او ملکیان هم وشل شوي. طالبان له دې ټولو سره سره ادعا کوي چې داعش ډله یې ځپلې، خو دا ادعا تر ډېره تر پوښتنې لاندې ده. داعش ډلې هغه خوندي سیمې چې طالبانو امنیت هم ډیر ټینګ کړی او په نښه کړي. د بیلګې په توګه د طالبانو لخوا د دیني عالمانو په نوم رابلل شوې غونډه چې د لویې جرګې په تالار کې جوړه شوې وه. همدا ډول د طالبانو یو تر ټولو مهم دیني عالم مولوي رحیم الله حقانی چې امنیت خورا کلک نیول کېده، د داعش ډلې په یو ځانمرګي برید کې وواشه. ځانمرګي بریدونه د جمهوري نظام پر مهال د طالبانو یو له هغه جګړهیز لار و چې د هغه مهال حکومت یې ننګولی و. خو د طالبانو اوسنی رژیم هم د داعش لخوا له همداسې یو تاکتیکي جګړې سره مخ ده چې تر اوسه یې طالبان په مخنیوي کې پاتې راغلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په پاکستان کې روسیو سیلابونو لکونه افغان کډوال اغیزمن کړي. یو ان ایچ سی آر راپور کړی چې د خیبر پختونخوا، سند او بلوچستان په سختو سیلابونو سیلاب ځپلو سیمو کې له څه د باندې څلور لکه افغانان زیانمن شوي دي. د دې راپور جزئیات صفي الله ستانک ځای راکوي.
د راپورونو له مخې لدې چې د کډوالو د کمپونو لویه برخه سیلابونو لاندې کړي، اکثری گاوند کلیو او سیمو ته پناه وړي او ځینې په موقتی کمپونو کې میشت کړای شوي. په نوښار کې د افغانانو د یو کمپ مسؤول افسر خان آزادی راډیو ته د سیلابونو په تړاو وویل:
کچې په تیر شوی سیلابونو کې مخکې چراغلې او 2010 کې نو هغه کې پکې ما کمپونه کړو، نو هغه به خېدو بو مخې ته پراتی دي. اخې شکو دا کېم چې دا د 400 او د نوخار مینس کې دی، بالکل د نوخار د سین پرې غاړه باندې پروت دی.
افسر خان وایي د کډوالو کمپونه ډیر ابتدایي د خټو وړو لرګیو جوړ کورونه دي چې دا سلوي سیلابي سپو او نورو طبي په خو ته تاب نه شي راوړي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو ان سی آر د راپور په اساس په خیبر پختونخوا، سند او بلوچستان ایالتونو کې څه باندې 400,000 افغان کډوال وروستیو سیلابونو اغیزمن کړي دي. د خیبر پختونخوا لپاره د یو ان سی آر او افغان کمشنر یو استازي خان محمد بابر آزادی راډیو ته د افغان کډوالو د هغو کمپونو په اړه معلومات ورکړل چې سیلابونو ځپلي دي.
دا یو ان سی آر چې کوم راپور دی د هغې مطابق سره د خیبر پختونخوا چې کوم نوخار ضلعه ده او چارسده ده او ډیری خان دی، په دې کې پراته څومره مهاجرین چې دي 4.5 لک مهاجر چې دي هغه د اوسني سیلابونو او د دې دغو سره ځپل شوي دي. په ډیرو کې زیاتره د هغې کورونه چې دي بالکل خرغه شوي دي، لکه ضلع نوخار کې چې کوم د خېشکو کیمپ دی د هغې مکمل یو 2 سیکټره چې دي هغه مکمل په مکمل توګه ړنګ شوي دي، صرف هغې ځانونه تیستلي دي.
ښاغلي بابر وویل سیمه ییز ژغورندوی ډلو او یو این ایچ سی آر د سیلابونو د پیل لومړۍ ورځې تر دې دمه د افغان کډوالو او نورو سیلاب ځپلو مرستو ته دانګلي او د هغوی ژوند خوندي کړی. خو بابر افغان کډوالو ته د اوښتي مالي تاوان ډیر زیات بولي. یو ان ایچ سی آر ویلی تر دې دمه په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې څه باندې زر خیمې ویشلې او لا هڅه کوي چې ډیرو خلکو ته دا کار وکړي. د پاکستان وروستیو سیلابونو کې څه باندې 1200 کسان مړه او نږدې 1400 نور ټپیان دي. په مرګ ژوبلو کې د افغان کډوالو په اړه لا څه معلومات نه دي خپاره شوي. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې سیلاب ځپلو ته به د کور په سر 25,000 کلدارې ورکوي او هغوی چې د کورنۍ غړي مړ یا ژوبل وي لا زیاتې مرستې ورسره کیږي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي په پام کې لري چې د دغه ولایت په ټولو لسوالیو کې فرهنګي بهیرونه پیل کړي. دوی په غزنی مرکز کې د فرهنګي بهیر په نوم یو ټولنه پرانستې ده، خو بل لور ته بیا په دغه ځای کې ځینې فرهنګ پال د اطلاعات او کلتور ریاست دغه نوښت سایه وایي. له دې سره په مرکز او ټولو لسوالیو کې د فرهنګ پال او فرهنګي کړیو ترمنځ د اړیکو د ټینګښت یو باب پرانستل شي چې زیات په دې راپور کې واوري.
په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي هڅې پیل کړي چې په غزنی کې بیرته فرهنګي هڅې روانې کړي. دوی دا د وخت اړتیا او د خلکو د فکري بیدارۍ، ذهني ویښتابو، کلتور او ژبې د بډاینې لپاره تر ټولو ښه لار ګڼي. د یکشنبه په ورځ په دې اړه په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې یو غونډه جوړه شوې وه. د دغه ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد په دغه غونډه کې وویل په دغه فرهنګي بهیر کې له مرکز او ولسوالیو څخه یو شمېر فرهنګپال او لیکوال د غړیتوب لپاره غوره شوي او دغه فرهنګي بهیرونه به د ولایت په ټولو ولسوالیو کې هم پرانیزي. ښاغلی مجاهد څرګنده کړه چې دغه فرهنګي بهیر د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په نوښت او د غزنی ولایت د فرهنګ پالو په همکارۍ پر لاره چول سوی او مخه د خلکو د اطلاعاتو فرهنګ ریاست دولتي مسؤلینو او چارواکو ترمنځ همغږي او د نورو کلتوري فعالیتونو پراختیا ده.
غزنی کې موږ د فرهنګي بهیر په نام باندې یو غونډه جوړه کړه چې دا به په اره ولسوالۍ کې یوه څانګه لري. په دې کې به زموږ هغه شاعران، لیکوالان، پوهان ګډون کوي چې هغه له ټولو قومونو دي، کله اهل تشیع دي، کله تاجکو ورونو دي، کله پښتنو دي، او دې کار ته انشاءالله موږ وده ورکوو. موږ کوشش کوو چې په اره ولسوالۍ کې دا ټولنه جوړه کړو او نن مقر ته روان یو او ری هم اراده د ستاسي وټولنه جوړه کو.
شاغلی مجاهد په غزنی کې لمیشتو فرهنګ پالو لیکوال او شاعرانو څخه خپل ملاتړ سرګند کړ او وی ویل ډیر ژر به د تاجک، هزاره او پښتون قوم درې فرهنګي مرستیالان د اطلاعاتو فرهنګ ریاست لخوا وټاکل سي. دغه غونډې ته د غزنی یو شمیر شاعران، لیکوالان او د قلم خاوندان ورغلي وو. بل لور ته بیا په غزنی کې ځینې فرهنګ پال د اطلاعاتو کلتور ریاست دغه نوښت ستایي. دوی وایي له دې سره به په مرکز او ټولو ولسوالیو کې د فرهنګ پال او فرهنګي کړیو ترمنځ د اړیکو د ټینګښت یو باب پرانستل سي. د پوهنتون استاد او لیکوال نقیب الله خان خیل په دې باور دی چې له دې سره په ټولو ولسوالیو کې نوې استعدادونه غوړېږي او فرهنګي هڅې به ګړندۍ سي.
په دې کار سره به د مرکز او ولسوالیو د فرهنګیانو ترمنځ د اړیکو، ارتباطاتو او تجربو د تبادلې یو نوی باب پرانستل سي. هیله مو دا ده چې دغه پروسه دوام پیدا کړي، چارواکي په وخت په وخت د لیکوالانو او فرهنګیانو د هڅونې لپاره تشویقي پروګرامونه په لاره واچوي. په دې سره به زموږ فرهنګي ودانه رامنځته سي او موږ به تیر برم ته یو ځل بیا وروګرځو.
په غزنی کې دغه فرهنګي بهیر په داسې حال کې پیلېږي چې په اوسنی وخت کې په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې ټولې فرهنګي هڅې تقریبا په ټپه ولاړې دي. د مجلو، رسالو او کتابونو د چاپ بهیر درېدلی، شاعران او فرهنګپالو خپل قلمونه ایښي، فرهنګي غونډې او مشاعرې نه کیږي.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لاسور ولسوالۍ د ټکنو د کلي نه تاسو سره په تماس کې ما بعد سلام مو د افغانستان حکومت ته یا د افغانستان دولت ته دا درخواست یې چې روغ زموږ د ننګرهار ولایت ساحو کې د ختیځې سیمې چې کومې دي کنه دغه بیخي نت بیخي صفر کې ضربېږي. نه د خبرو دپاره کار کوي ټیلیفون، نه د انټرنیټ دپاره کار کوي. تقریبا یوه جمعه وخله یا یوه هفته وخله ګوره دې زیاتو کم د قشان دی وخلې وسم کار په ټپو باندې ولاړ دی. زه خدای زنګونه وواله وی کار کیږي او کار کیږي. ورو دلته شوقین خډی زی خلکو په شل زره په دې زره په پنځو زره ولې ته نه یو لکو په ورکو کوری خلکو ټلیفون خسته دی. خو دلته بس بختانه چې دلته کار نه کوي همدغه ټلیفون نه دی چې هر یو مسله لاړ شي. زمونږ ګوانی مل پاکستان یا نور نور ممالک سره شي همدغه ټلیفون نه داسې پول کار کوي چې سره کم انټرنیټ کې بغیا غشان دی غږیږي. دلته روزه خلکو کاروبارونه ډېر نیټ خلکو د روان دي. په ټلیفون مخابراتي شبکو باندې خلکو کاروبارونه روان دي. اده د ټول سقوط دي صفر کې ضربېږي. هیڅ کار نه کوي. زمونږ دولت ته دا درخواست دی چې افغانستان کې خو زمونږ ارمانونه ډېر په زړه باندې پاتې دي او بس دغه یو ټلیفون پاتې دی چې بس ځان تیزې چې دام د لاسه ورکړو. له دې زمونږ به حال رحم چې وسلام ګل دین چې نروال.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ، زو عاشق الله خبر کوم. دسې خبره د وروره چې ملل متحد شته نو نور د خیره د غشته دی. په افغانستان کې کوم حالات روان دي سترګې په ولې پټوي؟ ټول خلک په دې باندې پیږي چې غوا توره ده او شدې سپین دي. او تاسې نو وایئ چې ملل متحد نه حکومت شته دلته، نه عدالت شته دلته، نه انصاف شته دلته، نه د مسلمان تپوس کیږي، نه د انسان تپوس کیږي، نه د حیوان تپوس کیږي. ولې سترګې پټوي ملل متحده چې جلسې او شوراګانې کوي، خپل وخت ضایع کوي، وخت مه ضایع کوي. افغانستان کې خلک د ولګي مري، افغانستان کې خلک بیکاره دي، په افغانستان کې هر څه پلج دي. د الله رب العزت نه ویریږئ، د الله ته متوجه شي. که کافر وي که مسلمانان وي په دې ملک باندې رحم وکړي. ټول خپل کسان دې په دې کړي دي ورشي، یو ریاست لچ ورشي، یو رئیس دې پکې، ټول خپل خورې ورور راره راوستي دي. سواد نه لري، اسلامي تربیت نه لري، اخلاق نه لري، او په خلکو باندې حکومت او عدالت کوي. او تاسو په پټو کوټو کې راټولېږئ او فیصلې کوي. الله دې فیصلو ته پوس بد نه کوي. مسلمانان وي او کافر وي په دې افغانانو باندې رحم وکړي. او د نږدې نه راشي تاسو د حالات ویني پدې ملک کې څه تیریږي، پدې ملک کې کم خبرې روانې دي. دلته حکومت نشته، نظام نشته، عدالت نشته، انصاف نشته چې د خلې خبرې دي. الله تم غفور کوي او انسانانو ته امر کوي. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111401. شمیره بیا تکراروم 00422111401.
د خبرونه دویمنی مایته را ورسیدو. په دې برخه کې درته سپور